مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې 14 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دی ولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د بلوچستان په بیرابیرو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني امنیتي ځواکونو د عملیاتو، د قبایلي سیمو د اقتصادي پرمختګ په مخه د پاکستان حکومت د نوي اقدام، او د حکومت لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د نقشې د مجوزه بدلون پر ضد هم د قبایلي سیمو د مشرانو او تجارانو د احتجاج په اړه اوري. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو چې شاهین بنیره به وړاندې کړي.
ستړي مشه او سهار مو په خیر. چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې څلور ترهګر وژل شوي دي. اسلامي دور ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختول شو یو ویشتنو مصري عیسایانو د سر غوڅولو په حال کې ښایي. او د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړي برید کوونکي یو 22 کلن ځوانو چې په ډنمارک کې لوی شوی. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې څلور تر په کوټه کې د امنیتي ځواکونو سرچینو نن د مشالې ډو خبريال ته ویلي د خار د گاهی خان صدرلارې په سیمه کې بخنه غواړم اوریدونکو. په کوټه کې د امنیتي ځواکونو سرچینو نن د مشالې ډو خبريال ته ویلي د خار د گاهی خان صدرلارې په سیمه کې د دوی د سرتیرو په عملیاتو کې دوه ترهګر وژل شوی دي. دغه سرچینې زیاتوي په وژل شو کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان عثمان سیف الله له یو بل ملګري سره یو ځای وژل شوی دی. بلې خواته بیا د جوب سیمې د لیبیزو چارواکي وایي دغه خار په تودا کو دي ځای سیمه کې د سرتیرو په عملیاتو کې دوه وسلوال ترهګر وژل شوی او د امنیتي ځواکونو یو سرتیری جوبل شوی دی. اسلامي دور ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختول شویو یو ویشتنو مصري عیسویانو د سر غوڅولو په حال کې ښایي. دا مصریان چې لاسونه په زولنو کې بند او نارنجي جامې اغوستي په زور پر ځمکه سملاستو ته اړ ایستل کیږي او بیا سرونه ترې پرې کیږي. دا عیسویان چې د کار لپاره لیبیا ته تللي وو په شمالي ښار سرته کې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په دوه بیلو حملو کې د داعش توسطوالو لخوا تختول شوی وو. د مصر د حکومت له خبرداري سره سره زرګونه مصریان د کار په لټه کې لیبیا ته چې د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي تللی دي. د مصر حکومت وروسته د دې چې داعش ډلې د یویش برمته شویو مصریانو ویډیوي تصویرونه خپاره کړل، ژمنه وکړه چې خپل خلک به له لیبیا څخه وباسي. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینه کوپنهاګن کې د پرونی خونړي برید کوونکي یو 22 کلن ځوانو چې په ډنمارک کې لوی شوی وو. د ډنمارک پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي دا مشکوک کس دوی پخوا هم د تشدد او د وسلې د لرلو له کبله پیژنده. پولیسو د مشکوک برید کوونکي نوم نه دی ښودلی، خو د ډنمارکي رسنیو د راپور له مخې د دې کس نوم عمر الحسین دی. نوموړی پرون سهار وختي د ډزو پر مهال وژل شو. په دوه حملو کې چې ګمان کېږي د بکړوي دوه ملکیان مړه او د پولیسو 15 افسران ټپیان شول. د دې حملو یوه د یهودیانو د عبادت په یو ځای او بلې د بیان د ازادۍ په اړه د بحث په یو غونډه وشوه. د ډنمارک د استخباراتو مشر ینس میټسن د خبریالانو ته ویلي څېړونکي ګمان کوي چې ښایي دا تورن وسلوال به د سخت دریز اسلام پالو تر اثر لاندې و، خو زیاته کړه چې دوی په دې اړه د څېړنو په حال کې دي. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې یو ځانوجونکي برید 15 کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې دا برید یو ځانوجونکي مېرمنې د بسونو په یو تمځای کې وکړ. عیني شهیدین وایي چې د یوبا ایالت په مرکز داماتورو کې د دې 14 اکثر قربانیان هغه ماشومان دي چې د 14 پر مهال هلته سیزونه خرڅول او یا سوال کاوه. د دې حملې پړه تر اوسه چانند منلي، خو ګمان کیږي چې دا 14 به بوکو حرام سخت دریز ډلې کړي وي. بوکو حرام له انجونو او ښځو څخه په ځانمرګي بریدونو کې په کار اخیستو پړه ګڼل کیږي. بوکو حرام په وروستیو څو ونو کې په کیمرون، نایجیریا، چاډ کې خپلو ترهګرو بریدونو ته زور ورکړی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن له حوثي شیا یاغیانو غوښتلي چې له واک څخه لاس واخلي او له حکومت سره چې دې ډلې ړنګ کړې خبرې وکړي. په هغه پریکړه لیک کې چې د امنیت شورا لس غړو منظور کړې، دې ادارې له حوثي شیاګانو غوښتنه کړې چې له حکومتي ودانیو خپل ځواکونه وباسي. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی او نور حکومتي چارواکي له نظربندۍ خوشی کړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ په یمن کې د واک په سر د شخړې د حل لپاره مذاکراتو ته غاړه کیږي. حوثي ډله چې له شمال څخه راغلې په سپتمبر کې پر پلازمینې صنعا ولکه ټینګه کړه. دوی د غراز د یمن پر ځینو نورو برخو هم کنټرول لري او دغه هیواد ولسمشر حکومت استعفا ته اړ کړی دی. په همدې حال کې پارلمان هم ړنګ شو. په ملګرو ملتونو کې د اردن سفیر دینا کاور اویل باید د یمن کندې ته د لویدلو مخه ونیسو. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. دا لوبې د خالی یا شنبه په ورځ پیل شو. په پام کې ده چې افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د چهارشنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې ټاکل شوې ده چې نن به بی ګروپ کې آیرلینډ او ویسټ انډیز لوبه کوي. پرون د ای ګروپ په سیالیو کې جنوبي افریقا او زیمبابوې لوبه وکړه چې په نتیجه کې جنوبي افریقا زیمبابوې ته د 112 منډو په توپیر ماتې ورکړه. همدارز د بی ګروپ په بره سیالۍ کې چې د هند او پاکستان ترمنځ وه، لوبه د 88 منډو په توپیر پاکستان وبایلله. د کرکټ د نړیوال جام لوبې چې په استرالیا او نیوزیلینډ کې ترسره کیږي او 14 ټیمونه ګډون پکې لري، شپږ ونې دوام لري. دغه د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د سیمه ییزو چارو پوه بیا د پیښور د وروستیو تروریستي بریدونو په یادولو سره وایي طالبانو د حملو مخه نیول به هله ممکن شي چې پر ضد یې پاکستان او افغانستان ګډ اقدام وکړي.
پاکستان افغانستان نو هیوادونه چې هغه یو سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي.
د پاکستان ولسمشر په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ قانون قبایلي سیمو ته د غزولو منظوري ورکړې ده. بلخوا هم د یادو سیمو سیاسي مشران او تجاران وایي که حکومت د کاشغر گوادر لارې نقشه بدلوي نو دوی به پر ضد سخت احتجاج وکړي.
می جگہ پر دې خان د خلک سره ویلوډ هاي در سره پر د ځړ نقشه تر بدل نه صدا کارو دې خان تیر شي یمیش د وزیرستان د خلک تقدیر ور سره بدل شي.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
په دغه کمپاین کې وخت نه هلاک او شپږ ډېر زره ماشومان د شپږ زره رضاکارانو لخوا واکسین کیږي. په غنیخیل او شینوارو کې هلته موږ د کمپاین په شکل واکسین فعلا نشو تطبیق کولی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو له بلوچستان څخه خبرونه دي چې دغه صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي او لږی سو تنه وژلي هم دي. په دغه اړه معلومات اخلو. په کوټه کې خپل خبريال خدای نور ناصر ته ورزو. خدای نور، تاسو ستړي مشي وایو که په دغه عملیاتو په اړه دغه ځواکونو د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه خبرې کړي وي او تاسو یې په اړه معلومات لري او مهرباني وکړئ موږ سره شریک کړئ.
د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې پرون د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تلفوني عملیات شوي چې په هغوی کې لومړی هم د کوټه سیمه د ځای خان څلور لاره د سریاب سیمه دلته د امنیتي سرتیرو سرچینو مشال راډي چې د دوی ځواکونو په یو کور باندې چاپه واچ الاو سره وروسته د دې کور کې موجوده وسلوالو لومړی په امنیتي سرتیرو باندې ډېر لوکري کې په دغه ډول کې د دې په خبره دوا وسلوال ترهګر دوی په وینا ویل کیږي چې په دې کې یو هم د لشکرې چندوی وسلوال لري یو مهم قومندان چې عثمان سیف نن مې ده دې په خبره هغه هم وویل چې یو دغه سره د یو بل مجرم نه دوا ترهګر دوه وسلوال وویل کیږي. همدا چې دا د بلوچستان په پښتونخوا کې ژوب سیمه کې د ملشات تیرو سرچینه وایي چې حالت دا د وجوب او کله فیصله په کله باندې پرتای وچی باندې سودا کو دی زری حال ته د پرشنه په عملیاتو کې بیا د وښتوال ویل چې ویری دغه په لټنه عملیات ګوست سره کېږي چې د جنیت خوراز باندې له همدې سیمه څخه د مرچ د ویل زری مخه د پولیو دوه کارکونکي او دوه د لوی سرتیری تلور کسان دا تښتول شوي وو او تر هغه وروسته بیا د پرشنه عملیات پای کې وو روژو سیما کې نه وایي دا بل کې تر دې وړاندې هم څه نه و سوال تشتري او تر په فاروي کې د نه تخان خو شي کړی دی یو کس ته وایي چې وجل کوي دی او تر دې نو ډیر نورو برخلک لا هم څرګندم نو دا هم چې سفیرو سرچینه وایي چې دا عملیات چې په تاسو کې دي سیما کې وسو هم دا د هغه کسانو په لټه کې و چې هغه د نامنه و سوال په تل خو د دې په اړه باندې هم در په ټولې کارکونکو کې تشتول شوی دا هغوی پر دې باندې هم چې شپږ کسان په هغوی کې د ګوارډ باندې د سیمه څخه تشتول شوی او د څه وړاندې هغه کې شپږ کسان چې په کنده د پیچ کېل یا د پاکستان د ټلیفون څخه باندې چارواکي و دام تشتول شوی تر دې وړاندې بیا د جنوري په څلورمه مې چې باندې د کلاس په خلا له څنګه سیمه څخه دا مسافر تشتول شوی چې هغه یو مسافر و چې څو شپږ خوښ شو او وګورئ چې څنګه خوشې سو او درې نور لا هم ترې کم دي نو دغه ټول تشتونکو کسانو دره خوشکو لپاره د روپ دین بل چې مکه نو مدیا راځي دا عملیات کوي
څه شو ډیره زیاته مننه خدای نور ناصر اوریدونکو چې په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد دروانو په امنیتي ځواکونو دروانو عملیاتو په اړه موږ ته معلومات راکول
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د سیاسي اپوزيشن یو شمېر پوهان وايي په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد په عملیاتو سربېره طالبان اوس هم پیاوړي دي او د خونړې او بدون توان لري دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ طالبانو په پیښور کې د شیګانو پر یوې امام بارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شل کسان وژل شول او تر 500 زیات نور ټپیان شول زموږ همکار زبی الله شفق په پیښور کې د سیاسي اپوزيشن لسیډونکو سره غږیدل او د خار د وروسته او بریدونو په اړه د تحلیلي رپورت چمتو کړی دی
پاکستانی طالبانو په دې وروستۍ کې په پیښور کې په داسې حال کې دوستر خونړي بریدونه وکړل چې د دې هیواد ځواکونو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخ بریاوې دا کوي خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی وویل چې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې وسلوالو طالبان ته هم رضایت نه دی اوخته لکه څومره چې دوی ادا کوي
دا چې کوم دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات کړي یا په خیبر کې عملیات کړي دي دا وګوره اته مشت او شولې شم دوی خدا وای چې دوم له کسانو وجلې دي یا دونه تصینه اوس اندې کټالې دا نشته خدا دې چې ری څونو تاوان شوی دی یعنی یاري وا کېم ګونه مړ شوی دی کوم مهم کسان پکې مړ دي دا څه معلومیږي چې ری خو دې عملیات نه کنه الټرنه وته نه ځاني نقصان کم شوی دی البته سیما یاري په قبضه کې وا قبضه ختم شوی دی یاري خو خواره واره دي چې کم ځای غواړي کله غواړي معاملہ کولی شي
د دفاعي پوځ چارو سرونکي او د پاکستانی پوسټ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال ویل چې د دې بریدونو لاري پاکستانی طالبان غواړي حکومت تر فشار لاندې راولي سو دا غوي پر ضد عملیات لاس واخلي
لکه دا ویل چې شمالي وزیرستان کې هغه کامیاب شوه دا ختم شي دا خو دا چې نه ختم شي دې کې دا پاکستان او افغانستان حکومت کولو کې د دې رابطې شوې کړي دي او دې ختمولو لپاره کوشش جاری دي دا خو کې څو پورې افغانستان کې حالات نه پیچلي
پاکستانی طالبانو په پیښور کې د شیګانو پر امام بارګاه تر هغه وروسته برید وکړ چې د پاکستانی پوځ ویان جنرال سم باجوا د پنځمه پر ورځ وویل چې دوی د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ ډېرې برخه له ترهګرو پاکه کړې او دغه نتورک ته کلک زیان رسولی دی خو رحیم الله یوسفزی بیا په دې اندې چې پاکستانی طالبان اوس هم پیاوړي دي او خای د پیښور برید د پوځ د ویان د په جواب کې کړی وي
چې پاکستان فوج ویان ډېر دعوی کړی وي یا طالبان ممکن ده چې دا د هغې جواب ورکړی وي او دغه برید یې کړی وي زما دا خیال دی چې اوږد جنگ دی دا زر نه ختمیږي د دې ډېر عوامل دي او دا یوازې پاکستان کې نه ختمیږي دا به پاکستان افغانستان نو هیوادونه چې هغه یو بل سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر پوځي خونځي او همدارس د جمعې پر ورځ د دې ښار په حیدرآباد کې د شیګانو پر امام بارګاه د بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دا د خپل ملګرو د وژنې غچ اخیستنه بللې او د نورو خونړیو بریدونو ګواښ کړی دی
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو ته پاکستان ولسمشر د دغه هیواد د قبالی سیمو د پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د مخکنه موجود د اقتصادي پرمختګ قانون قبالی سیمو ته د غزولو منظوري ورکړی دا ویل کیږي چې په دغه ترس کې به په قبالی سیمو کې یو د اقتصادي پرمختګ ځانګړې یا اقتصادي ځانګړې زون یا ساحه پرانستل کی زمونږ خپل په دغه اړه معلومات مو غستل غوښتل د پیښور نه د خپل همکار نه ټلیفون لیک مو سرکټ کته شو غته بیا ورزو خو بل یو خبر ده چې عوامي نیشنل ګوند وایي چې په د کاشغر گوادر لار په دغه اړه د بدلولو په اړه چې کومه اوازې خبرې شوې دي په دې واستو کې چې حکومت غواړي ګوند دغه لار د نقشه بدل کړي د پنجاب د لارې تیر کړي پر ځای دی چې د پښتونخوا نه تیر شي په دغه اړه معلومات اخلو احمد الله را سره ټلیفون پلی کړه غلې د اسلام آباد نظم خبريال دی احمد الله که تاسو په دغه اړه د عوامي نشتل ګوند کم چارواکي سره خبري شوي چې غي سم معلومات ورکړي دا غونډه کله کوي کم ځای کوي څومره ګوندونه ورته بدلې دي د څه موقف وړاندې کوي خپل
هارون بچا د پاکستان عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه سبا 2 بجې په اسلام آباد کې ټولګوندي زغونډه چې کوم دا غیر ابلل ده او د عوامي نېشنل ګوند د دریز لري چې دا غونډه د ذکر ابلل ده چې د چین تر کاشغر تر بلوچستان گوادر ته چې کوم سړک به کوم پاک چاینا کوریډور دی هغه لړکې د خیبر پښتونخوا او کوټه په ځای تیرولو حکومت چې کوم فیصله کړی چې دا به د پنجاب نه سند او سند وروسته بیا گوادر ته رسول کیږي نو دوی په دغه حق د غونډه را للی دا چې دا فیصله دی حکومت واپس واخلي د عوامي نېشنل ګوند سېنټر زاهد خان کوم چې دا غي ویان دی هغه مشال ریډیو ته ویل چې دی لړکې د ملک ټولو ګوندونو سره رابطې شوې دي او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د شاه محمود قریشي د غشن اپوزیشن لیډر خورشید شاه چې کوم دی هغه د دینه علاوه محمود خان اچکزي آفتاب احمد خان شیرپا او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ټولو سره رابطې شوې دي او د ټولو دا وایي چې دا قامي مسله ده او په دې کې به ګډون چې کوم دی هغه به ضرور کوي مسابه 2 بجې چې کوم دی دا غونډه رابلل شوې ده او دوی منګو ترازو او کم چې صحیح جایز خبري نو هغه کې موږ د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه به حمایت کوو دین علاوه یو څو ورځې وړاندې په 13 اونۍ کې د پاکستان په سېنات کې هم د کم چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سېنټرانو هغه په دې حق لباندې یو احتجاج کړو چې دا کم سړک دی حکومت چې کوم لار بدلولو کوشش کوي نو په کار دی چې دا ونه کی او دا د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او د غشن جنوبی پنجاب او بیا د جوب او کوټه او غین وروسته گوادر چې کومه ده ځکه دا ټول شاته پاتې سیمې دي نو په کار چې په دې طرفونو باندې سړک تیر کړل شي نو دا شان و سره دا سیمې چې کوم دي دا هم مخکې شي خولي حکومت چې کوم دی هغه د رواني میاشتې په لسمه نیټه چې کوم د منصوبه بندي وفاقي وزیر د احسان اقبال هغه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن سره یو غړي خبري غونډه ته ویلو او هغه دا خبره کوله چې کوم ګوندونه لګیا دي اختلافات کوي د لارې سره نو په دې کې هیڅ حقیقت نشته دی دا منصوبه چې کوم ده دا دوی نه بدلوي دا به ما غشانت په خپل لارو باندې خدا دوه درې زمنګ چې کوم لارې دي په هغه باندې دا منصوبه ده او موږ مختدي ټولو باندې به کار کوو دې کې هیڅ حقیقت نشته چې موږ لار بدلو ول لار به عمدغه د ډیر اسماعیل خان او د غیر وسط جنوبی پنجاب او بیا به بلوچستان ته وروړي او بل منصوبه هم د په هغه کې چې کوم ده هغه به د لاهور او بیا ملتان او دغه شانتي د سکر نه بیا گوادر تر رسول کیږي
صحیح شو ډیره مننه احمد الله اسلام آباد نو ریدونکو زمون خبريال اوس ورزو بیا زمون د پیښور خبريال خالد خان سره ټلیفون پلی کرا غلې خالد خان مونږ ریدونکو ته ویل چې دغه ولسمشر د پاکستان په هیواد کې چې د اقتصادي پرمختګ کم قانون دی هغه د قبالی سیمو ته د غزولو منځوري یا ورکړې ده یا پریکړه کړې ده په دغه اړه تاسو تفصیل لري او مونږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ
بالکل ڈیرا مرنا سنگھ کے طرف سے پاکستان ممنون حسین دو معاہدوں بانے چیاغات قبالی سنگھ کے دا معاشیت یا دا اقتصاد کم مصروفیات کی یا دا سره ترلی کم معاہدی دی پاگے باندھے لاسٹک کرے دے دارا یا ٹریڈ اگر 2011 لسم او پنن دے او بیا بل سوشل اکنامک زون ایک 2012 ایک باندھے دا پرپور حیوات کے خود مخ کے نو خو دغه سفر چې دغه بندښت کو نو اوس په دا د قبالی سیمو ته هم وغځول شي دا به هم وایم چې د پاکستان د سټیټ او د فرنټیر ریجن وزیر چې دی عبدالقادر بلوچ هغه په خصوصي مرکه کې یو ځان رسپانه ته ویلي دي چې په کال کې روان کال قبالی سیمو کې کوم په خصوصي توګه ضرب عذاب او داغی نه پښتو درکنه موعده چې لاسلیک شوې دي دا کوم اکنامک زون چې دی لکه سوشل اکنامک زون نو په دغه باندې به کار پیلېږي ځکه چې امن راځي نو دا کارونه به کیږي او بلکې هغه دغه ویل چې دا دومره لویه پروژه ده چې دې ته د نوي مارشل پلان هغه نوم ورکړی دی او هغه دا مثال ورکړی دی.
اوریدونکو خالد خان سره زبنګ اوسم ټلیفون کې د غستون زده په دغه موضوع به تاسو زبنګ پر اتلونکو خبرونه کې تفصیلی رپورټونه ووري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
له هغه وازو تر خبرېدو وروسته چې ګوندې پاکستان مرکزی حکومت غواړي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه بدل کړي د هیواد یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له دغه کار سره مخالفت څرګند کړ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وفاقي حکومت لخوا دغه سیوی پریکړې کېدلو پر ضد قرارداد هم منظور شو. په همدې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو د پام وړ شمېر سیاسي مذهبي او قبایلي مشرانو احتجاجي مظاهره وکړه چې د سیمې پرې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په احتجاجي لیاجونو کښې شامل مظاهرچون د ډېر اسماعیل خان په مختلفو بازارونو کښې ګرځېدل په دغې رنګ چیغې یې وهلې. د ډېر اسماعیل خان په توپنواله چوک کښې احتجاجي لیاجون بیا په جلسه کښې بدل شه چېرته چې د مختلفو ګوندونو او تنظیمونو مشرانو په خپلو تقریرونو کښې د وفاقي حکومت د دغې پرېکړې په سختو ټکیو کښې غندنه وکړه او د یو بل سره یې دا لاوز هم وکړه چې دغې احتجاج ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکولی شي چې تر څومره پورې وفاقي حکومت خپله پرېکړه بېرته اخیستې نه وي. په دغه موقع د یو سیاسي ګوند مشر شایسته خان بلوچ مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
انشاءالله هر قسم قرباني به کوو، بیا به جلوسي، بیا به جلوسي، چاکینګ به، کیمپ به، بوخ هړتال به، هغه نه بعد خصوصي پروګرام به هم معقوله نه مخکې خپل ځان ورته پیش کړی دی. داسې مرو نو خپل حق دی پلول نه.
د مسعود اصلاحي جرګې ستر سکتر بادام ګل مسعود زیاته کړه،
د میژا د ټولې قبایلې دغه باقاعده میژا راووځي احتجاج هوي تر هغه وخته پورې چې دا د میژا مطالبه منلې شوې نه وي.
یو بل قبایلي د احتجاج منتظمین ته د ملاتړ په دا رنګ یقیندانی ورکړه.
امیر محمد مسعود نه میژا دا روډ کې ما نقشه بدلېږي، میژا کا پر د ډېری خان د خلکو سره ویلوډ هي راوون هي په دغه جلوس هي تر څوره پر دا ځړه نقشه تر بدل نه او دا ځکه چې دا روډ ډېری خان تیر شي میژ د وزیرستان د خلکو تقدیر ور سره بدل شي.
د احتجاجي لاریون او جلسې په ورستون کښې اعلان وکړی شه چې په دغه بری کښې ورکینګ کمیټې آینده د پاره احتجاجي لاریونونو جلسو او احتجاجي کیمپ لګولو او په هغه کښې د پلتۍ وهلو کوم پروګرام ترتیب کړه په هغه به مکمل عمل کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر پخواني جهادي مشران وایي له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول به هیواد د بې ثباتۍ خواته بوزي. د پخوانیو مجاهدینو مشرانو دا خبرې د لوی د 26 ورځې په مناسبت چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو له ورځې سره برابره ده په مالزغونډه کې وکړې. په دې اړه نور معلومات اورو له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په خوانی جهادي مشران وایي چې اوسنی نظام د افغانستان د جهاد محصول دی او په کلکه به ورنه دفاع کوي، خو په حکومتي چارواکو هم غږ کوي چې باید په واک کې د مجاهدینو ونډه سمبولیک نه وي. په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه په ورځ له افغانستانه د شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو په نمانځغونډه کې خبرداری ورکړ چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول د هیواد ثبات ته زیان رسوي.
له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لرې کول او هغوی ته په
کم سترګه قتل مجاهدینو ته زیان نه رسوي، دا د هیواد امنیت او ثبات ته زیان رسوي.
هغلی سیاف د ملي وحدت حکومت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې او لګوانډیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو په ګډون په ټولو ملي مسایلو کې باید له ملت سره سلا او مشورې وکړي. پخوانی جهادي مشر همدارنګه طالبان او د اسلامي دولت ډله د یو ډاکټر له دوو نسخو سره تشبیه کړه او زیاته کړه چې پخوانی مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د افغان ملي اردو ملاتړ وکړي. عبدالرب رسول سیاف چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو په شپږویشتم تلین کې زرګونو کسانو ته د لوی جرګې په خیمې کې وینا کوله وویل داسې اسناد لري چې د وسلوالو طالبانو اعلامې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې لیکل کیږي. په ورته وخت کې د کرزي په حکومت کې د اوبو او انرژي وزیر او پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان هم په افغان حکومت غږ وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو له تجربو نه باید ګټه واخلي.
هیله لرم چې مجاهدین په نظام کې سمبولیک رول ونه لري. د هغوی له تجربو او د دوی له سپېڅلي ارمانونو چې سوله او ثبات او اسلامي نظام راوستل وو باید اعظمي ګټه واخیستل شي.
ښاغلی اسماعیل خان که څه هم د چا نوم وانخیست خو ویې ویل د نوې راپیدا شوې ډلې په ګډون به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اوسني نظام ته زیان ورسوي. د غونډې بل ګډونوال عبد افغانستان د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل هغه څوک چې مجاهدینو ته په سپکه سترګه ګوري په حقیقت کې د افغانستان مقدس جهاد ارزښتونو ته په سپکه ګوري. ښاغلی ارغندیوال ټول پخواني مجاهدین یووالي ته راوبلل.
هیڅکله به هم چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ په منځ کې د قوم، ژبې او سمت په نومونو په بیلابیلو عنوانونو اختلاف رامنځته کړي.
پخواني جهادي مشران په داسې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو په زیاتې ونډې ټینګار کوي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په حکومت کې تر ډېره مجاهدین په واک کې پاتې وو. خو د ملي وحدت حکومت وایي په حکومت کې ټول افغانان د کار کولو حق لري او هر هغه څوک چې په حکومت کې د کار کولو په معیار برابر وي په حکومت کې به په دندو وګمارل سي.
له کابل اعظم خبریال رحمت الله افغان او اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی چې موږ په کتاب سره سندري هم درورو د حشمت سحر په غږ لدی یوې به خوند واخلو.
دل ٹمپ ہریو لور کڑے ہو خدا خبر چلتا کی دفور کڑے ہو خدا خبر چلتا کی دفور کڑے ہو ماں دل ٹمپ ہریو لور کڑے ہو خدا خبر چلتا کی دفور کڑے ہو خدا خبر چلتا کی دفور کڑے ہو خندا را پورے ہم کڑوا تاک خندا را پورے ہم کڑوا ماپرے تبود زنگی ٹپور کڑے ہو ماپرے تبود زنگی ٹپور کڑے ہو خبر چرتا کی دپور کڑے ہو خبر چلتا کہ دپور کڑے ہو زکت زرنا میوت لے دن زور زکت زرنا میوت لے دن زور ماد چاستر ہو سر زور کڑے ہو ماد چاستر ہو سر زور کڑے ہو دے خبر چلتا کی دفور کڑے ہو خبر چلتا کہ دفور کڑے ہو ماں
اردن کو مشال ریڈیو دا سحر نہانی میں بجے شوئے دا شاہین بنیرینا لنڈ خبرون اور
سره مشه سحر مو په خیر د دې وخت مهم خبرونه چارواکي وایي په بلوچستان کې د امنیتی سرتیرو په عملیاتو کې سلور ترهګر وجل شوې دي. په کوټه کې د امنیتی ځواکونو سرچینو نن د مشالې دوه خبريال ته ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوال ډلې یو مهم کماندان عثمان سیف الله هم شامل دي. پختون ملت پالا عوامی نیشنل ګوند سبا دو بجے په اسلام آباد کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د نقشې بدلولو پر ضد ټولګوندي غونډه رابلل ده. اسلامی دور ڈلی یا داعش پر نوغه ویډیو خبره کړه چې ظاهراً د دې ډلې وسلوال په لیبیا کې د تختول شو یو وشتنو مصری ایسویانو د سر غوسولو په حال کې خای. د ډنمارک پولیس وایي په پلازمینا کوپنهاګن کې د پرونی خنړی برید کوونکی یو وشکلن ځوانو چې په ډنمارک کې لوې شوی وو. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې یو ځان وجون کې برید 15 کسان وجلی او 10 نور ټپیان کړی دي. چارواکي وایي چې دا برید یو ځان وجون کې مېرمنې د بسونو په یو تمځه کې کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن له حوثی شیا یاغیان غوښتلی چې له واک څخه لاس واخلي او له حکومت سره چې دې ډلې لنکړې خبرې وکړي. په هغه پریکړه لیک کې چې د امنیت شورا لس غړو منظور کړی دی، ادارې له حوثي شیاګانو غوښتنه کړې چې له حکومتي ودانیو خپل ځواکونه وباسي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. د لوبې د خالي یا شنبې په ورځ پیل شوي او په پام کې ده چې افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د چهارشنبې په ورځ له بنګلاديش سره وکړي.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری وارد لوس اوریدن کو د زینو پاکستانی ورسپانو د نننه وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبریاله رابیه اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې حکومت اولس زر او شفاف انصاف ورکول لپاره د انټرنیټ د لارې ای جسټس سیستم د معرفي کولو فیصله کړې ده. دا شان خیبر پختونخوا کې د انصاف حصول او د انصاف نظام ښه جوړولو لپاره به موبایل عدالتونه به هم فعال جوړول کیږي. ادارې وایي د دې نظام د نفاذ سره عدالتونو کې د مقدمو فیصله به نه صرف زر کیږي بلکې د نه به د کرپشن په خاتمه کې هم مدد ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پختونخوا حکومت او عدلیه اولس په وخت انصاف ورکول لپاره چې کوم قدم اوچت کړی دی نو هغه یقینا د ساینې وړ دی، ځکه چې دې سره به نه صرف یو تن ته اسانۍ سره رسایی وي بلکې کیسونو کې د ځنډ وجې به هم معلومیږي. ادارې زیاتوي د مقدمو فیصلو کې چې کوم د ځنډ نه کار اخیستل کیږي نو هیله ده چې د دې نظام سره به سرحده پورې د هغې اصاله وشي. ادارې اخري کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت دا یو ښه قدم دی، نور سوبوله هم د دې نه صرف تقلید پکار دی بلکې دا نظام د غونډمل کې رایج کړی شي او د حکومت دا ذمېواري ده چې هغه ای جسټس سیستم کامیاب جوړولو لپاره ټول وسایل استعمال کړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز ته د خطاب په وخت وینا و چې د کراچۍ د بلدیا ټاون سانحې ټولې قانوني تقاضې به سرته رسول کیږي. ادارې وایي بلدیا ټاون کراچۍ کې په یو فیکټری کې اور لګېدو له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو. دا د ملک په بدترین سانحو کې یوه سانحه وه او د دې رپورټ راتلو نه پس معلومه شوه چې اور حادثاتي نه بلکې په مبینه توګه د کلنګ وسولې شخړه وه. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم د بیان ټولو هرکلی کړی او هیله پکار ده چې قانوني تقاضو مطابق به د کاروایی په رفتار کې تیزوالی راوستل کیږي. ادارې مخکلي کې د دسانهې رپورت دوه کاله پس راغلی دی نو دا ویل کېدی شي چې دا رپورت قابل اعتماد دی. ادارې لیکي د بلدیا ټاون د مقدمې فیصله به د کراچۍ اولس اعتماد ورکوي او د نه به کراچۍ کې په امن او امان مثبت اثرات پریوزي. ادارې وایي کراچۍ کې امن او امان ټول عناصرو ته قبول دی، که هغه سیاسي دی او که غیر سیاسي. کراچۍ یو مودې راستې د ترهګرۍ ښکار ده او اوس د کراچۍ صورتحال په امن نومان کې بدلول ضروري شوی دا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورسپانې د خیبر پختونخوا د سکولونو په درسي کتابونو کې د صوبې د اوسنۍ حکومت لخوا د یو شمېر بدلونونو راوړلو او یوې بلې ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان او پاکستان د زیاتېدونکې همکارۍ موضوع راخستې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکی ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي نصاب کې د بدلون موضوع راغستې ده او لیکي یو لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د دغه هیواد په سکولونو کې د یو نوي روشن خیال دور ذکر کړی وو. بیا دوه کاله پس په خیبر پختونخوا کې نصابي کتابونه په سیکولر او متوازن زده کړو اډانه لرله، خو اوس بیا یو شمیر سیاستوال او مذهبي خلک هغه ټول نصابي کتابونه بدلوي او د دغو سیمو د زده کوونکو لاسرسي هغو زده کړو ته محدودوي چې په غربي نظریاتو د بهرنو هیوادونو لیکوالانو د ساینس او نورو علومو په اړه کړي دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه تعلیمي نصاب کې د بدلون د هڅې مذهبي ګوند جماعت اسلامي پس له هغې پیل کړي چې په خیبر پختونخوا کې دغه ګوند په واکمن اتحادي حکومت کې شامل شو. دا مهال په دغو سیمو کې د پاکستان مرکزي حکومت د سخت دریځۍ او اسلامي تندروي د مخنیوي په هڅو کې دی. د ورځپاڼې په خبره جماعت اسلامي غواړي چې په ټول هیواد کې اسلامي شرعي نظام عملي کړي او دا مهال د خپلې واکمنۍ له امله د خیبر پختونخوا په 28,000 سکولونو کې د څلوېښتو لکو زده کوونکو د زده کړو اختیار د دوی په لاس کې دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر تعلیم سردار حسین بابک ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی دغه بدلونونه په ښه نیت کړي وو، هغه ځکه چې دا زموږ د پښتون قام د روښانه مستقبل خبره وه. ښاغلی بابک وایي چې دوی واکمن اتحاد ته ویلي دي چې د مذهب نماز زده کوونکو مستقبل سره لوبي ندی کول پکار. بلخوا یو بلې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د یو بل سره د همکارۍ موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د تیر دیارت پر ورځ د پاکستان پوځ د افغانستان ډېره ستاینه پس له هغې وکړه چې د دغه هیواد امنیتي سرتیرو د هغو طالب وسلوالو د نیولو دعوه وکړه چې د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د 150 کسانو په وژلو کې ککړ وو. د ورځپاڼې په خبره د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آسم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل چې افغان سرتیرو هغه شپږ وسلوال نیولې دي چې د پېښور په پېښه کې ککړ وو. ښاغلي باجوا دا هم وویل چې افغان ځواکونو اوس پاک افغان پولیس سره نږدې د وسلوالو د سرکوبۍ په موخه استخباراتي او امنیتي څارنه هم زیاته کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د اوکراین په ختیځ کې له ټینګ شوي اوربند څخه د جدي سرغړونو راپورټونه نه دي ورکړل شوي. د اوربند د موافقې له مخې چې تیره اونۍ د بلاروس په مینسک ښار کې رامنځته شوه، د اوکراین حکومتي ځواکونه او روس پلو بلتون پالي دواړه مکلف دي چې پر یو بل حمله ودروي، په خپلو کې بندیان سره تبادله کړي او د جګړې له کرښې درنې وسلې په شا کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. هغه دغه امر څو دقیقې مخکې تر دې چې نوی اوربند نافذ شي د دفاع په وزارت کې ورکړ.
سیونه خوچت میرو خوچو میرو ای یا
د دوی ټوله سوله غواړي. زه د اوکراین وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان پیترو پروشنکو هم سوله غواړم او په لومړي قدم کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ملي ګارد د کورنیو چارو وزارت جزوتامونو د سرحدي ځواکونو او د اوکراین د امنیتي خدماتو جزوتامونو ته امر کوم چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو ډزې بندې کړي. پروشنکو ویل ټوله نړۍ دې مسلې ته زیر ده او هیله منه ده چې دغه اوربند چې تیره اونۍ د مینسک په غونډه کې پرې موافقه شوې رعایت شي. خو د اوکراین ولسمشر دا هم ویل چې په د بالسیف ښار باندې د روس پلو او بلتون پالو له لورې سختو حملو د سولې دغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. پروشنکو خبرداری ورکړ چې که بیا له دغه اوربند څخه سرغړونه وشوه نو بل ته به چانس ورنه کړي. د شوي اوربند له مخې د اوکراین له ځواکونو او روس پلو او بلتون پالو دواړو غوښتل کېږي چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو وروسته ډزې ودروي. د راپورونو له مخې د بلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیتسکي ډزې بندې شوي او د دپالسیف په شمالي د دولت تر کنټرول لاندې ارتي میوسک ښار چې دوه ورځې پرې د توغندیو دوه حملې شوي د تېرې شپې له نیمایي راهیسې آرام دی. خو په هر صورت د اوربند له نافذېدو وروسته په 2 ساعتونو کې دواړو خواوو پر یو بل له اوربند څخه د سرغړونې تورونه هم لګولي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د روس پلو او بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د هوان د ډزو خبره کړې او روس پلو او بلتون پالو هم ادعا کړې چې د اوکراین ځواکونه تر اوسه د توپونو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو مخکې په دبالسیف ښار د روس پلو او بلتون پالو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د اوربن پر ټینګېدو ټینګار وکړ او په دې اړه چې ګواکې روسیه او بلتون پالی هڅه کوي چې د بالسیف جلا کړي اندېښنه څرګنده کړه. سپین مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره په ټلیفوني خبرو کې د بالسیف اخار په شاوخوا سیمو کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوباما دغه راز د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره چې یو اونۍ مخکې په مینسک د اوکراین، روسیه او فرانسې له مشرانو سره په ګډه د سولې وروستۍ موافقه رامنځته کړه خبرې وکړې. د سپین مانی په وینا اوباما او مرکل په دې موافقه چې د اوربند ټینګېدو لپاره په کار ده چې پر لاسلیک کوونکو فشارونو ته دوام ورکړل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلی شي.
د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې پولیسو پرون وویل یو کس په ډزو وژل دی. د پولیسو په وینا د کس پر دوی ډزې پیل کړې وې. حمله کوونکي د ټرین لیوا تمځای سره چې دا ځای د پولیسو تر څار لاندې و له ډزو وروسته ونیول شو. پولیس دا هم وایي چې ډېر امکان شته د کس په کوپنهاګن کې په مخکینیو ډزو کې هم لاس درلود. نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین له تمځای سره یو سړی له هغه وروسته په ډزو وژل دی چې پر دوی ډزې وکړې. د پولیسو یو ویان ویلي داسې باور کیږي چې د وسلوال کس مخکې هم دوه ځلې په ښار کې ډزې کړې وي. د پولیسو لخوا په خبره سوې یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دا سړی له هغه وروسته ووژل شو چې د ټرین له تمځای سره پولیسو پر یوه ځای څار کاوه. په دې پیښه کې هیڅ پولیس نه دی ټپي شوي. په مخکینیو دوه واري ډزو کې دوه کس وژل شوي او 15 پولیس ټپیان شوي وو. په پاریس کې په یو حمله کې د 19 کسانو د وژل کېدو یو میاشت وروسته داسې بیره و چې په دې اروپایي ښار کې به هم د ترور لړۍ پیل شي. لومړی حمله په یو کلتوري مرکز کې شوې و چې پکښې د هنر او بیان د ازادۍ په اړه بحث روان و او پکښې هغه کارتون جوړونکي هم برخه اخیسته چې په 2008 کال کې د حضرت محمد کاریکاتور جوړ کړی و. په دې پیښه کې دوه د پولیسو افسران وشتل شوي وو. دوهم حمله د یهودانو د یو عبادت ځای سره نږدې وسو چې پکښې یو سړی چې په سر کې وشتل شوی و وروسته په روغتون کې مړ شو. حمله کوونکي له هغې حملې وروسته په پښو د پیښې له ځایه وتښتېدی. د لومړۍ حملې وروسته هیڅ چا د حملې مسؤلیت نه قبول کړی. پولیس وایي په لومړۍ حمله کې وسلوال کس د کلتوري مرکز تر کلکین هاخوا وشتلو لپاره اوتومات وسلې کارولې وې. د لومړۍ حملې وروسته دا وسلوال کس په یو غلاسي موټر کې وتښتېد چې موټر یې وروسته 2 کیلومتر لری د پولیسو لخوا وموندل سو. د پولیسو ویاند ویلي چې دا امکان سته چې حمله کوونکي په فرانسه کې د شارلی ابدو حملې ته ورته برید پلان کړی وو.
زمون همکار ملالې بشیر اوریدونکو او د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو راځي د ګلپانې په غږ د حمزه بابا له شعرونو خوند واخلو.
ਪਾਪ کا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان پر انګرهار کې ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت ساتکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شو. په دغه کمپاین کې به د ختیځ ولایتونو تر نه هلکه پورې هغه ماشومان ته وکسین ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي. په دغه اړه نور اورو له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د کمپاین فرانسه د ننګرهار سرپرست ولی مولوی عطاولا لودین یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نو موري په ولسونو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د ویکسینو ساسکی ورکړي او خپل اولادونه له مایوبیت څخه وژغوري.
زموږ د خپل ټولو ولسونو غوښتنه ده چې د خپل اولادونو د کامل صحت لپاره په دغه پروګرام کې په هر شکل چې کیږي برخه والی او د خپل وګړو پیټ ځان ته زیات نه کی. زموږ د علماء کرامو نه غوښتنه ده چې د منبر د لارې نه واکسینو اهمیت خلکو ته بیان کی. د مصالح مخالفین نه غوښتنه ده چې که تاسو په دې مملکت کې د حکومت کولو اراده لري مر دې خلکو پل وانوي می سره کرانوي او می ماشوم مایو پرې دی.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وایي چې په دغه کمپاین کې به تر نه هلکو پورې هغه ماشومانو ته د ویکسینو ساسکی تطبیقیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي.
په دغه کمپاین کې به په دغه حوزه کې په حدود نه هلکه او شپږ د زره ماشومان د شپږ زره رضاکارانو لخوا واکسین کیږي او د درې ورځو لپاره به دوام کوي. پروګرام د منګ د ټولو ولسوالیو لپاره د یو ستونزه په غنیخیل او شینوارو کې سره مرسته شوې ده. هلته منګ د کمپاین په شکل واکسین فعلا نشته د خبره. په دغه غنیخیل ولسوالۍ کې په دغه کمپاینونو کې ډېر زره ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي او ان شاء الله موږ په دې امید چې د ولسې په همکارۍ سره به دا ستونزه په دغه لاندې وخت حل شي.
یاد دی وی چې په 2015 کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کم نه وی پیښه نه درامنځته شوه خو په 2014 کال کې شپږ پیښې موجودې وي چې درې په ننګرهار، دوې په لغمان او یو هغه په کونړ ولایت کې تثبیت شوه و. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کورنۍ او چار وزارت وایي د تخار او کندوز په ولایتونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو عاملین نیولي ودلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن د دې پیښو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو هڅې کافی نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې پروسته یوې اونۍ کې د تخار، کندوز او فاریاب په ولایتونو کې پر یوه ماشوم او دوه میرمنو ډلهییز جنسي تیری شوي او وروسته بیا دوی وژل شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښو عاملین نیولي او دوسیې د لاس وړلو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. د وویل امنیتي ارګانونه به په راتلونکي کې هم د دې ډول پیښو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
مونږ جدي یو. د کورنۍ چارو د وزیر لومړیتوب دا دی چې د بشر د حقونو موارد د پولیسو لخوا په سمه توګه مراد شي. د دې پیښو عاملین نیول شوي، پلټنې روانې دي او دوسیې به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
سباندې یوه اونۍ مخکې ناپیژندل شوو کسانو د فاریاب په ولایت کې لومړی پر یو ماشوم تیری کړی او بیا سر ځنې پرې کړی دی. د کندوز په ولایت کې یوه میرمن د جنسي تیری وروسته په ورته ډول وژل شوې او د تخار په ولایت کې څو تنو پر یوې ځوانې نجلۍ لومړی جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې پیښو د زیاتوالي سبب د دې قضیو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو کمزوري اقدامات ګڼي. په عین وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ خبرداری ورکوي چې د دې ډول پیښو عاملین به ونه بخي او پر وړاندې به یې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د خلکو د امنیت ساتنه او پتیره د ښځو او ماشومانو د امنیتي ارګانونو دنده ده او دا ارګانونه باید په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
کومې پیښې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې رامنځته شوي دا ښیي چې له بده مرغه اوس هم ځینې ښځې او ماشومان د خطر سره مخ دي. په دې برخه کې اقدامات کمزوري دي. باید د دوی د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړو.
امنیتی ارګانونه او لوی سرنوالۍ په داسې حال کې د ماشومانو او ښځو د ژوند او پد د خوندیتوب لپاره د پراخو اقداماتو ژمنې کوي چې یو شمېر کورنۍ او بهرنیو مؤسسو ویلي چې 2014 میلادي کال د دې هیواد د ماشومانو او ښځو لپاره ښه کال نه و، او یوازې د هیواد په شمالي ولایتونو کې دا ډول پیښې د تیر کال په نسبت 80% کې زیاتې شوې دي.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زمې نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو، هند پرون د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم ته د ګټلو لپاره 301 منډې کولو، خو د ټولو لوبغاړو په تاوان یې 240 منډې جوړې کړې. په دې توګه هندوستان دا لوبه په 401 منډو وګټله. دغه پرونی لوبې او دا چې د پاکستان لوبډله به په راتلونکي کې د کومو هیوادونو له لوبډلو سره وجنګیږي، په اړه د نجیب عامر دا رپورټ اورو.
د کرکټ په نړیوال کپ کې د هند او پاکستان پیاوړې لوبډلې میدان ته وتلې. لوبه هندوستان په 6 منډو ګټله. دا لوبه چې د سګنی ورلد کپ څلورمه لوبه وه، او د استرالیا په ایډیلیډ اوول کې د پول بی د ټیمونو ترمنځ شوه. هندوستان په 6 ګټله او لومړی خپل د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دوی لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او ټول 50 اوورونه ولوبېدل. دوی د وو لوبغاړو په زیان 300 منډې وکړې، او په دې توګه یې پاکستان ته د 301 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې پاکستان د بیټنګ په میدان کې خوونه ځلیده. د دوی لوبغاړي یو په بل پسې وسوځیدل او د 500 اوورونو تر ختمولو پورې په میدان کې پاتې نشول. دوی د ټولو لوبغاړو په تاوان 240 منډې جوړې کړې شوې. د پاکستان لغاړي د دوی کپتان مصباح الحق ښه بیټنګ وکړ او پوره هڅه یې وکړه چې خپله لوبډله د هند په وړاندې ماتېدو ته پرې نږدي، خو برخلیک ورسره یاري ونه کړه او په 6 منډو وسوځېدو. د دې ترڅنګ احمد شهزاد 20، حارث سهیل 26 او شاهد افریدي 22 منډې جوړې کړې. په لوبه کې د هندوستان لغاړي ویرات کوهلی 100، سریش رینا 40 او شیکر داون 30 منډې جوړې کړې. د پاکستان لغاړي سهیل خان 15 لوبغاړي آؤٹ کړل. د هندوستان په بالرانو کې محمد شامی خو ځلید او د پاکستان 4 وکټې واخیستې. د لوبې غوره لوبغاړی ویرات کوهلی اعلان شو. د پاکستان په ټیم کې 4 پښتانه لوبغاړي لوبېدل چې یونس خان، شاهد افریدی، یاسر شاه او سهیل خان دي. له شاهد افریدی او یونس خان نه چې نندارچیانو د کومې لوبې تمه لرله، هغه دوی ونه خودلې شوه. د لوبې وروسته که د هندوستان د ټیم کپتان مهندر سنگ دونی په خپل بریا خوښي ښکاره کوله، نو پاکستانی کپتان مصباح الحق بیا رسنیو ته وویل چې لا نورې لوبې هم په مخ کې لري او د هغو په ګټلو به هڅه کوي چې په نړیوال کپ کې مخکې لاړ شي. هند او پاکستان چې دوه ګاونډي خو رقیب هیوادونه دي، د کرکټ د لوبډلو ترمنځ زور آزمویلو ته د دواړو هیوادونو نندارچیان ډیر انتظار باسي. خو د کرکټ په نړیوالو کپونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو 6 سیالیو کې بریاوې تل د هندوستان په برخه رسیدلې دي. پاکستان به خپل دوهمه لوبه د فروری په 21 د ویسټ انډیز په وړاندې، د مارچ په 1 د زیمبابوې پر ضد، د مارچ په 3 د متحده عرب امارات خلاف، د مارچ په 1 د جنوبي افریقا په مقابل کې، او د مارچ په 15 د آیرلند په وړاندې کوي. دا ځل د کرکټ نړیوال جام لوبې د آسترالیا او نیوزیلند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ په دې نړیوال جام کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي، او یو شمېر هغو لوبډلو ته هم د لوبې کولو اجازه ورکړل شوې چې نوي راپور پورته شوی او د نړیوالو یو ورځنیو لوبو زیاته تجربه نه لري.
زموږ همکار نجیب عامر او د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو د همدغه پرونی لوبې په اړه په پیښور کې د کرکټ څو تنو مینوالو د مشال ریډیو له خبریال شبیر احمد جان سره خپل تاثرات شریک کړي دي. راځي وایو.
تمانوم اجاز خالد دی. دا زمونږ بد قسمتې به وته وایو چې ټاس مونږه اوبیله. که ټاس مونږه ګټلو نو زه امید دا لرم چې رابرمنی بیټنګ به مونږه کړو، نو په سټارټ کې لوبه ښه کېدی شوه. بیا زمونږ چې کوم بالران دي نو هغوی بالنګ خو نه کړه، او هند والا خو زه یم چې بیټنګ یې ډېر بهترین وکړو، اوس بالنګ هم ډېر زیات خو تقریبا ټولو
تمانو خو زیا محمد دی. نو بیچ اپریدی رسی نو هغه به
خلغه کړو
دی زمانم پرویز خان بارولای مون خپل ټول ورسته نو کارونه روزګار نور څه پر کوم زمې په انتظار کوم چېم کته خو نو زه په زه په بجلی نه تلی نو کوکلو بجلی نه و نه مون ورزر ریډیو یا موبایل باندې مون ریډیو ان کو پاغه مون ریډیو نو داغه او بیا د میچ حالات چېم کو زمون د پاکستان بالینګ چې نو ډیر زیات کمزور یو پینران چې نو دوی صحیح نو بل چې دوی کم بیټینګ نو هغه کې چې دوی یونس خان راوستو یونس خان چې نو چرته پنځم نمبر باندې پکارو اکمل پکارو اپریدی پکارو او غي اوپننګ کې لو بولی د انډیا خو ټول خو ډیر خسته پارټنرشپ کو ډیر خو لو به وکړه دا غي کیسه نقطې نشته چې زه تاسو ته ویم
زمانم ګل محمد دې رومبه خو دې لدا پکارو چې دې په ځان باندې پرشر نه راوسته چې وو سرو سره دې باندې پرشر راغی یونس خان چې دې پاکستان ٹیم کا غل جیو کھلاڑی رڑبے مت بزا بس ٹول خطا ہی انڈیا پر ٹیم کے داخل باغی توجہ سے رکھ لو بکول اب
زما سب جان ہمراج نم دے پاکستان لوے غلطی دا ہوا چھ کم چھ دوی بیٹس مینان وغیرہ بے ترتیب وستل حالانکہ رنز ہم دوم رضیات انہیں شو 300 رنز کہ یو پلیئر 200 رنز امو کی خوش نو ٹیم اور سر دکار نو وین واغ میچ نہیں چلے دے فیلڈنگ پہ لحاظ باندھے پاکستان ٹیم ڈیر زیاد کمزور دے دا میچ ددید کمزور دا وجہ بین لش دوی پاکی
د کرکټ نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان ترمنځ شوه د پرونی لوب په اړه مو په پیښور کې د کرکټ د سوتنو مینوالو خبرې اورېدې او د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې اوریدونکو د راشد خان په غږ د سندر اورو تر غیر استاد د مشال رادیو خبرونه دوام لري چشمانوں کی پیار کرنے والی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.